چوی دی دا وسط خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو او سرتیرو څخه د جمهور رئیس غنی ملاتړ د افغان سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. په کابل کې یو شمېر معترضو خونکو پرون په مؤقت ډول خپل کاري اعتصاب پای ته ورسو. د افغانستان او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې رپورټونه اوري، خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات لا مهم خبر نصره.
په سر کې د خبرونو سرچکې ټاکل شوی چې په مسکو کې د افغانستان د حالاتو په اړه نړیوال کانفرنس جوړ سي. ولسمشر غنی د کابل ښار د تیر ورځې پرونی انتحاري حمله وغندله او د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د رسیدو لپاره د خبرو وخت یوه اونۍ تمدید شو. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې په مسکو کې د افغانستان د حالاتو په اړه نړیوال کانفرنس جوړ سي. د انټرفاکس په حواله د روسیې د دفاع وزیر پرون ویلي چې دا نړیواله غونډه د اکتوبر په میاشت کې د شنګهای د همکاریو د سازمان په مرسته جوړیږي. انټرفاکس د روسیې د دفاع وزیر په حواله لیکلي، په افغانستان کې روان حالات زموږ لپاره د شدید اندېښنې وړ دي. سرګي شګو ویلي په دې نړیوال کانفرنس کې به د شنګهای د غړو هیوادونو لوی درستیزان ګډون کوي او د افغانستان د وضعیت پر پوځي اړخ به خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د مسکو غونډې ته به د افغانستان د ټولو ګاونډیو استازي هم وروبلل سي. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل ښار کې پرونی انتحاري حمله وغندله. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي د ښار په نهمه ناحیه کې په پرونی حمله کې لږ تر لږه دوه ملکي کسان وژل سوي او ولس نور زخمیان سوي دي. ولسمشر غنی ویلي روژه مبارکه میاشت ده او پروژه کې داسې کار د انساني او دینی ارزښتونو خلاف دی او توجه نه لري. په کابل کې د ناټو د غوس ماموریت یو ویاند ویلي چې حمله ظاهرا د بهرنیو ځواکونو پر موټرو او لږ تر لږه دوه امریکایي عسکر هم پکې زخمیان سوي دي. د حکومت اجرایي مشر په پروان کې له یو شمېر پخواني یو جهادي مشرانو سره وکتل. د پخوانیو جهادي ډلو یو شمېر مشرانو پرون سه شنبه په پروان کې د بندو دروازو شاته غونډه وکړه. د ازادي رادیو خبریال وایي په غونډه کې د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله، د هغه مرستیال محمد محقق او د بلخ والي عطا محمد نور هم ګډون درلود. د ازادي رادیو خبریال وایي چې د غونډې ډېر جزئیات نه دي څرګند سوي، خو په حکومتي چارو کې د مجاهدینو د کمی ونډې او په اړه اندېښنې شریکې سوي دي. دا په داسې حال کې دا چې د دوشنبه په ورځ په پروان کې د یو پخواني جهادي قومندان د چاودونکو موادو او وسلو په ډیپو کې چاودنه وسوه او یو شمېر کسانو په چاریکار کې اعتراض لارین وکړ. هغه افغان سرتیری چې د امریکا په ماساچوست ایالت کې لادرکسه و اوس ورته د افغان پوز هغه افسر ته چې تیر کال د امریکا په ماساچوست ایالت کې لادرکسه و په متحده ایالاتو کې سیاسي پناه ورکړل شوې ده. د جان محمد آرش مدافع وکیل ول د امریکا د مهاجرت ادارې چارواکو د سیاسي پناه پاړه د آرش غوښتنه ومنله او د موکل له دې پریکړې ډېر خوښتي. جان محمد آرش او د هغه دوه نور ملګري تیر کال هغه مهال چې امریکا یې روزنه کول لا درکسول. د امریکا د مهاجرت چارو مسولان ویلي د لویدیس په لوه آرش ژوند ته شای په افغانستان کې د طالبان لخوا ګواښ موجود وي. بیا هم شرغ لاست. د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د رسیدو لپاره د خبرو وخت یوه اونۍ تمدید شو. ایران او نړۍ شپږو قدرتونو پرون سه شنبه د تهران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د رسیدو وخت یوه اونۍ تمدید کړ. ایران، امریکا، روسیه، چین، فرانسې، برېټانیا او جرمني پرون موافقې ته ونه رسیدل او پریکړه وکړه چې د جولای تر اوومې خبرې جاري وساتي. مذاکره کوونکي غواړي چې داسې موافقې ته ورسیږي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودېدو په مقابل کې پر دې هیواد د لګېدلې اقتصادي او مالي بندیزونه کم شي. د امریکا، روسیه او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ویانا کې سره وکتل او په دې اړه خبرې وکړې. د روسیه د بهرنیو چارو وزیر تر دې خبرو وروسته په ویانا کې خبرې اعلان کړل، پاتې مسایل ډېر اجرای اړخ لري او تخنیکی نه دي او موږ د دې ویلو لپاره چې موافقه ممکنه ده دلایل لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ویل کچېرې له ایران سره موافقه د دوی د قناعت وړ نه وي ورڅخه وتلی سي. د انډونیزیا په سوماترا ټاپو کې د یو پوځي ترانسپورټي الوتکې د لویدلو په پیښه کې د مړو شمېر 130 تل ورسوي دي. د هرکولیس سیون 140 ډوله الوتکه تیر ورځ د سوماترا په میدان ښار کې د استوګنې پر سیمه نسکوره سوه. د انډونیزیا د هوایي ځواک مشر اګوس سوپریتنا وویل په الوتکه کې 114 کسان سپاره وو او ګمان نه کوي چې څوک پکښې ژوندي پاتې وي. په الوتکه کې پوځیان او د هغوی کورنۍ وې. سوپر یاتنا وویل د الوتکه پیلوټ له پرواز سمدستي وروسته د تخنیکي ستونزې خبر ورکړ او غوښتل یې چې الوتکه بیرته هوایي اډې ته راستنه کړي. په یمن کې لږ تر لږه 1200 بندیان له زندانه تښتېدلي دي. رپورټونه وایي چې لږ تر لږه 1200 بندیان چې د القاعده مشکوک غړي هم پکې شامل دي د یمن د جنوبي ښار تایز له مرکزي زندانه تښتېدلي دي. چارواکي وایي چې دا پېښه پرون د شیعه حوثي ملیشو او د هغوی د مخالفینو ترمنځ د نښتې لامل سوې ده. دا نه ده څرګنده سوې چې بندیان په څه ډول تښتېدلي دي. دا په یمن کې د مارچ له میاشتې راهیسې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو ایتلاف هوایي عملیات پیل کړي دریم وار دی چې ګڼ شمېر بندیان په یوه وار له بندیخانو څخه تښتي. د اوکراین حکومت له نن ورځې د روسیې د ګازو صادرات بندوي. د اوکراین حکومت پرون وویل چې له روسیې سره د ګازو د واردولو په اړه پر نوو شرایطو تر موافقې پورې له هېواده ګاز نه واردوي. د اوکراین دولتي شرکت نفت ګاز پرون وویل چې د اوکراین له لارې د اروپا نورو هېوادونو ته د روسیې د ګازو د دولتي شرکت ګاز پروم صادرات به پر خپل حال پاتې سي. اوکراین ته د روسیې د ګازو د واردولو د نرخ په اړه مذاکرې چې د اروپا اتحادیې په منځګړیتوب په ویانا کې روانې وې له کومې پایلې پرته پایته ورسېدې. د اوکراین د انرژي وزیر ویلي چې په دې اړه د خبرو بل دور په سپتمبر کې پیل کیږي. د روسیې د انرژي وزیر ویلي چې د اوکراین دا پریکړه چې د روسیې ګاز نه اخلي سیاسي اړخ لري. او د یونان د اقتصاد ژغورنې د پلان په اړه به نن هم خبرې وسي. د ایروزون د مالیه وزیرانو پرون سه شنبه د یونان د اقتصادي ژغورنې د پلان د تمدید وړاندیز رد کړ. چارواکي وایي چې نن به هم په دې اړه مذاکرې روانې وي. یونان د خپل اقتصاد ژغورنې لپاره د مرستې د نوي پلان غوښتنه کړې ده. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس غوښتنه کړې چې اروپایي اتحادیه د مرستې دوه کلن پروګرام ورسره ومني. د یونان اقتصاد مخکې هم بحران ځپلی او له دې هېواد سره د اروپایي اتحادیه د مرستې د پروګرام وخت د جون په دیرشمه پایته ورسید. د یونان صدر اعظم غوښتنه کړې چې د اقتصادي مرستو مخکنی پروګرام هم د لنډې مودې لپاره تمدید سي څو په چارو کې تخنیکي ستونزې پیدا نه سي. د یونان حکومت باید د دې مهلت تر ختمېدو وروسته په څو ساعتونو کې لږ تر لږه 1.8 میلیارد ډالر د پیسو نړیوال صندوق ته ورکړي، خو د یونان د صدر اعظم مرستیال د دې مهلت د ځنډېدو غوښتنه هم کړې ده. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو څخه د ولسمشر اشرف غنی ملاتړ د سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخ شوی دی.
ټول وسلوال پوس په یو غاګ نن ماته ویلی چې د جناب جمهور رئیس نه مننه وکړه د دې حمایت چې د وسلوال پوس نه اعلان کړ.
په کابل کې یو شمېر معترضو خونکو د سه شنبه پر سپمو مؤخر ډول د خپل کاري اعتصاب پای ته ورسو. په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اوري چې په بیلابیلو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیتونو یو ځل بیا د ولسي جرګې ځینې غړي او ټول عام خلک اندېښمن کړي دي.
همدغه خپل سری خلق قتلی اختطافونو کې لاس لري، قاچاق مخدر کې لاس لري.
د پاکستان د سینیالت مرکزی ښار کراچۍ کې له تیرو اتو ورځو راهیسې د سخت ګرمۍ له امله د نورو خلکو ترڅنګ ګڼ شمېر افغانان هم مړه شوي دي. په دې اړه په همدې خپرونه کې رپورټ اورئ. او د خپرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکو 19 پروګرامونه اورئ. تاسو ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې خبرونه کوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو څخه د جمهور رئیس اشرف غنی ملاتړ د سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. د دې وزارت وان دولت وزیر د سه شنبه په ورځ په خبري غونډه کې د یو مهمه مسأله وبلله. ویل چې له دې سره به په جنگ کې د شاملو سرتیرو اعاشه او امتیازات ډیریږي. په ورته وخت کې د نظامي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که د عمومي امتیازاتو پر ځای دا کار د شایسته سالارۍ او میړانه پر اساس وشي اغیز به زیات وي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
په هیواد کې د نامنې له زیاتېدو په بېلابېلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د تصفیوي عملیاتو له پیلېدو سره جمهور رئیس غنی ویلي چې د پوځي ځواکونو امتیازات او د عیاشۍ کیفیت دې لوړ شي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي له هغو ځواکونو څخه د جمهور رئیس ملاتړ چې عملاً په جګړو کې بوخت دي د افغان امنیتي ځواکونو روحیه پیاوړې کوي او په اوس وخت کې دا یو مهم ګام دی. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیرې د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د جمهور رئیس دا پریکړه د سرتیرو د ښار کلي سره مخ شوې ده.
د رئیس به جمهور د هغه حمایه چې د افغانستان د وسلوال پوز نه کوي د امنیتي او دفاعي ځواکونو نه کوي ټول وسلوال پوز په یو غاک نن ماته ویل چې د جناب جمهور رئیس نه مننه وکړه د دې حمایه چې د وسلوال پوز نه اعلان کړه. نو دا موږ ته ایدو کچېری په دې حق لبانې هم اقدام وشي هغه څوک چې په ماریبه کې دي هغه ته امتیاز ډیر شي د ښکار دی.
جمهور رئیس اشرف غنی له څو میاشتو رئیس د ویډیو کانفرنس لارې د بیلابیلو ولایتونو د امنیتي مسؤلینو او قلو د قومندانانو سره د امنیتی وضعیت په اړه خبرې کوي. ښاغلی غنی د دوشنبه په ورځ په همداسې یوې غونډه کې د مالیې، کورنیو او دفاع وزارتونو ته لارښوونه کړې چې د هغو سرتیرو امتیازات د لوړ او عیاشۍ د باکیفیته کړي چې په جګړو کې بوخت دي. دغه راز نوموړي د افغان سرتیرو او افسرانو د ستونزو پر حل ټینګار کړی او ویلي دي چې د وژل شوو او ټپیانو سرتیرو کورنیو ته هم باید پاملرنه ډیره شي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو خپرو شوو راپورونو له مخې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې له ستونزو سره مخ دي او په ډیرو برخو کې د حکومت ملاتړ ته اړتیا لري. د پوځي چارو څیړونکي که څه هم د جمهور رئیس دا اقدام د قدر وړ بولي خو وایي ښه دا ده چې امتیازات د میړانې او اتلولۍ پر اساس په نظر کې ونیول شي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل د مالي امتیازاتو ډیرول، نشان او مډال ورکونه افغان ځواکونه هڅوي او ښه ده چې دا پخوانی دود بیا راژوندی شي.
دا اعلانونه دومره مؤثر نه دي مګر هغه تعلیم نامه او اصول نامه چې هغه په هغه کې امتیازونه نوشته دي د هغه په اساس باندې کار وسي هغه ډېره ښه نتیجه لري. په داسې امتیاز موږ ورکو چې مثلا نن جګړه شوې ښه ډوډۍ ورته اوله خو دا مفر نه دی ځکه برجسته اشخاصو ته باید ورکړي شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جمهوري ریاست څو تنه هغه پایلوټان او سرتیری عیسی خان له نږدې په مډالونو او مالي مرستو وستایل چې په جګړو کې یې ښه وړتیا ښودلې وه. جمهور رئیس په داسې حال کې له هر پلوه د امنیتي ځواکونو د ملاتړ خبره کوي چې له څو میاشتو راهیسې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې نامنې ډېر شوي او افغان ځواکونه په یوازې ځان ټول عملیات پر مخ وړي. په همدې حال کې پوځي څېړونکي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره دی اقدامات وکړي ترڅو تلفات رقم شي او په جنگ کې لا بریاوې ترلاسه کړي.
دا یوسف خان زدران په راپور کې مو ولیدل چې د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو څخه د جمهور رئیس غنی ملاتړ د سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخامخ شوی دی. په کابل کې یو شمېر معترضو ښوونکو د سې شنبې په ورځ په موقت ډول خپل کاري اعتصاب پای ته ورسو. دوی یو ځل بیا له حکومت هیله څرګند له حکومت هیله وکړه چې غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. له کابو یوې نیمې میاشتې راهیسې د کابل ښار د یو شمېر ښوونځیو ښوونکو اعتصاب پیل کړی او په دې هکله د پوهنې وزارت وایي چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د معترضانو لږ تر لږه دوه غوښتنو ته ځواب وایي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
یو شمیر معترض خوونکو چې په موقت ډول لکاری اعتصاب لاس اخیسته حکومت ته خبرداري ورکوي چې که غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل شي بیا به په اعتصاب لاس پورې کړي. د کابل ښار د حبیبیه لیسې ځینو معترض خوونکو د سه شنبې په ورځ په یوې ناسته کې له حکومت وغوښتل چې د دوی درسي ساعتونه د کم او ترفیع د پر وخت اجرا شي. یو خوونکی شمس الحق وویل
د افغانستان ښوونکي د مسؤلینو د تضمین او د یو لړ شویو کارونو له امله چې د پوهنې وزارت ترسره کړي خپل تحسن له نن څخه د زده کوونکو د امتحانونو او د اوړي د رخصتیو تر ختمېدو پورې پای ته رسوو. همدارنګه له ټولو معترضو ښوونکو هیله ده په موقت ډول له تحسن څخه لاس واخلي.
د کابل او ځینو نورو ولایتونو په لسګونو ښوونکو له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې اعتصاب کړی او له حکومت غواړي چې د دوی غوښتنې دې ومني. د افغانستان جمهور رئیس د کار په لومړیو کې له ښوونکو سره ژمنه کړې چې دوی ته به د کورونو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکوي خو د ښوونکو په خبره دا ژمنه تر اوسه هم عملي شوې نه ده. د ښوونکو طرفې د درسي ساعتونو کمول او ځینې امتیازات هغه نورې غوښتنې دي چې ښوونکو له کابو یوې نیمې میاشتې راهیسې مطرح کړي دي. عین وخت کې د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د معترضو ښوونکو د غوښتنو پوره کولو ته هڅې جاري دي. د دې وزارت مرستیال غلام جیلانی په دې اړه وویل:
کله چې په اخرو ورځو کې په پارلمان کې د پوهنې محترم وزیر صاحب، د عدلیې وزیر صاحب او همدارنګه د خدمات ملکي د کمیسیون محترم رئیس صاحب غوښتل شوي وه استجوابیه غونډې ته فیصله وسوله چې باید په لسو ورځو کې قانون مادې تغییر سي. د معلم د بس د ابقا مسله، د قدم د ابقا مسله د بین ولاړه.
ښاغلی جیلانی دا هم وویل چې د ښوونکو د ستونزو اوارۍ ته یوه طرحه جمهوري ریاست ته سپارلې ده. په دې اړه ځینې کارپوهان او عام خلک وایي چې ښوونکي د هغه نسل روزونکي دي چې ټولنه یې نیکو خدمتونو ته سترګې په لاره ده. دوی پر حکومت تاکید کوي چې د دوی ستونزې دې ژر تر ژره هوارې کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې او د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د افغانستان پر حالاتو تبصرې خپرې کړې دي. جانا خال کوزه د نړۍ مطبوعات ته کتنه لري.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په پروان ولایت کې د مجاهدینو د یو پخواني قومندان په وسلو د حملې او د سیمه ییزو خلکو د اعتراضونو په اړه مضمون خپور کړی او په پیل کې لیکي: اعتراض کوونکو د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې د کابل شمال لویه لار د ټرافیکو پر مخ وتړله چې امریکایي ځواکونو د یو سیمه ییز قومندان په قلعه حمله وکړه او د هغه د وسلو زیرمتونې له منځه یووړ. ورځپاڼه لیکي: له دې حملې څخه څرګندېږي چې په افغانستان کې د بې وسلې کولو د اوږدې مودې له پروګرام او د میلیونونو ډالرو له لګښت وروسته افغان وسلوال چې له القاعده شبکې او یا طالبانو سره تړاو هم نه لري د امریکایي ځواکونو لپاره یو مهم ګواښ ګڼل کېږي. نیویارک ټایمز لیکي: که څه هم چې د امریکا پوځ دا حمله د خپلو ځواکونو ساتنه بولي، په شمال کې د مجاهدینو پخوانیو قومندانانو او سیمه ییزو مشرانو په امریکا تور لګولی چې دا عمل سیاسي موجبات لري او ممکن د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بحران د چپولو په مقصد شوی وي. ورځپاڼه زیاتوي: عبدالله عبدالله چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې هم د آرامۍ غږ کړی و او دا مهال د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس ته د دوشنبه په ورځ یې د پروان ولایت په اعتراض کوونکو غږ وکړ چې آرام شي. ده وویل حکومت د حقایقو معلومولو په مقصد سیمې ته یو هیئت استولی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان کیمبل نه د پیښې وضاحت غوښته دی. نیویارک ټایمز لیکي: د جنرال کیمبل ویان ډګروال براین تریبیوس ویلي د افغان قومندان د وسلو په زیرمځای د حملې مقصد دا و هغه وسلې او مهمات له منځه یوسو چې د افغان او ائتلافي ځواکونو په حملو کې ممکن ورڅخه کار اخیستل شوی وی. د بشري حقونو څارونکي ډلې په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوب لپاره اندېښنه ښودلې او په یو راپور کې لیکلي: په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو په جګړو کې د ملکیانو مرجوب له ډېره زیاته شوې. په راپور کې لیکل شوي: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې دفتر یا یوناما په خپلو ارقامو کې ښودلی چې د افغانستان په شخړه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو مهم لامل د توپونو او درندو وسلو استعمال دی. یوناما وایي: یوازې د 2015 کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې په افغانستان کې 268 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې په دوی کې 28 کسان مړه او 204 نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیتونو یو ځل بیا د ولسي جرګې ځینې غړي او عام خلک اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې دغه ډلې خلک ځوروي او په سیمو کې د ناامنۍ سبب ګرځېدلې چې ورځ تر بلې شمېر هم په زیاتېدو دی. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو شتون د امنیت پر وړاندې لوی ګواښ ګڼي او وایي چې د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې دوام لري. په دې اړه د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د ولسی جرګې ځینې غړي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره د حکومت هڅې بې ګټې بولي او وایي چې د دې ډول کسانو شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي. په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازی کمال ساپای دا مني چې دا کسان له زور او نفوذ څخه په استفادې خلک ګواښي، د خلکو مالونه غلا کوي، په ناموس یې تیری کوي او آن وژنې.
په کندوز کې د ناامنیو اصلي لامل او اصلي زیږنده همدغه خپلسري خلک قتلی اختطافونو کې لاس لري، قاچاق مخدر کې لاس لري، نا امنی منصر دوی د خلکو نه په زور باندې د هغې مالونه زکات عشر شتمنی شوکایي په زور باندې دوی لارې نیسي، دوی غلاوې کوي.
د ښاغلي ساپي په وینا تیرو کلونو ته په کتو دا مهال د دوی په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او همدا اوس په کندوز کې له 5000 څخه زیات غیر مسؤول وسلوال فعالیت لري. خو دا یوازې کندوز نه دی چې پکې د غیر مسؤول وسلوالو له شتون څخه شکایت کیږي، بلکې د یو شمیر نورو ولایتونو خلک هم له ورته ستونزو سره مخ دي. د بغلان د اندراب ولسوالۍ اوسیدونکي دستګیر وایي چې له یو کال راهیسې یې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو له ظلم څخه خپله سیمه پرېښي او اوس په کابل کې اوسیږي.
نوم مې د سګیر دی، د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ د تلخکانی نوبهار کلي اوسیدونکی یم. موږ یو کال کېږي چې مهاجر یو، لسګونه کورنۍ نور هم مهاجر شوي دي. یو په نوم د شهید دی، 12 وسلوال کسان لري. له دوی څخه د خلکو ناموس مال په امن کې نه دي، د خلکو ځمکې غصبوي. موږ ولسوالۍ ته عریضه وکړه خو چا مو پوښتنه ونه کړه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر کال د پروان په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف یو سراسري کمپاین پیل کړی و. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغه کمپاین په جریان کې یو شمیر غیر مسؤول وسلوال کسان بې وسلې کړي او څه باندې زر میله بېلابېلې وسلې او مهمات یې ضبط کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې ومنله چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو شتون د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی او وایي دوی هڅه کوي چې دا ډول کسان بې وسلې کړي.
سکل هم موږ په جریان کې یو کمپاین مو بیا پیل کړی. په دې برخه کې خلک له موږ سره همکار دي. د وزیر صاحب د سل ورځني کاري پروګرام یوه برخه همدا وه چې غیر مسؤول وسلوال معلوم کړي څومره دي، چیرته دي او څه ډول وسلې لري. دا هڅې زیات وخت ته اړتیا لري.
خو د ولسي جرګې ځینې غړي او عام خلک د حکومت د اقدام ناکام بولي او وایي چې دا ډول کمپاینونه نشي کولای د غیر مسؤولو وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې په هغو ځایونو کې فعالیت کوي چې د حکومت له کنټرول څخه بهر دي. یو شمیر کارپوهان ټینګار کوي که د دې ستونزې پر وړاندې جدي مبارزه ونه شي، امکان لري په لرو پرتو سیمو کې حالات نور هم خراب شي او خلک د تل لپاره د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا شکنجه او وځورول شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان د روغتیا وزارت وی هڅه کوي هیواد ته د پرمختللو طبي وسایلو په راوړلو سره او په جراحي عملیاتو ترسره کولو سره په بهر کې د تداوی په برخه کې د سلګلو میلیونو ډالرو د لګیدو مخه ونیسي. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ټینګار کوي چې راتلونکو 2 کلونو پورې به ناروغان دې ته اړ نه شي چې له هیواد بهر د درملنې لپاره لاړ شي. نور حال د ابراهیم صافی په دې رپورټ کې ورو.
ل کلونو وروسته هڅه کیږي چې افغانستان د معیاري روغتیایي خدماتو په برخه کې له هغو هیوادونو سره سیالي وکړي چې د عامې روغتیا د وزیر په وینا هر کال د افغان ناروغانو له درملنې څخه سلګونه میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې افغانستان به تر راتلونکو 2 کلونو پورې داسې روغتونونه ولري چې د ټولو ناروغانو د درملنې ظرفیت بلري او ناروغان به په بهر کې په تداوی ډېرې پیسې نه لګوي. خاغلی فیروز وایي چې افغان حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات معیاري شي او داسې یوه ورځ راشي چې بهرنیان د درملنې لپاره افغانستان ته راشي. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دغه خبرې د سی شنبې په ورځ د امیری کمپلیکس په نوم د یو خصوصي روغتون نه د لیدنې پر مهال وکړې.
د خصوصي سکتور نه سخت ملاتړ کوو. له هغه سکتور نه چې وکولی سي هغه خدمات چې دولت یې نشي ترسره کولی ترسره یې کړي، له دې نه سخت ملاتړ کوو. ورته زمینه برابروو او ځمکه ورکوو او یوازې موږ په کابل کې 144 خصوصي روغتونونه لرو. له 144 روغتونونو نه بدبختانه یو شمېر معیاري خدمات نه لري او لازمه ده چې موږ د هغې کار ودرو او یوه ورځ د دې شاید وسو چې د ګاونډیو هیوادونو نه ناروغان دلته درملنې ته راځي.
د امیر روغتیا د وزیر په وینا امیری کمپلیکس لومړنی خصوصي روغتون دی چې په افغانستان کې په لوړ کیفیت روغتیایي خدمات ترسره کوي. دغه خصوصي روغتون چې په عصري طبي تجهیزاتو سمبال دی تر دې دمه د زړه د سوري 55 عملیات ترسره کړي دي. دغه روغتون د یو خصوصي سکتور د سرې میاشتې په همکارۍ او د افغان دولت په مرسته جوړ شوی دی. موږ هم د عامې روغتیا له وزیر سره د دغه روغتون څانګې وکتلې. د ریحانې په نوم مو له یوې مېرمنې سره چې څو شېبې د زړه له عملیاته وتلې خبرې وکړې. ریحانه چې له غزني څخه راغلې وایي چې بهر ته د تداوۍ لپاره د تللو پیسې نه درلودې، خو کله چې دې روغتون ته راغله نو ښه تداوي یې وشوه. دا وایي د زړه عملیات نه درلودل. سرې میاشت راته د دې روغتون ادرس راکړ، عملیات ډېر ښه ترسره شو او ترې ډېره خوشحاله یم. اوس مهال د لسګونو دولتي روغتونونو تر څنګ په افغانستان کې 134 شخصي روغتونونه فعالیت کوي، خو د عامې روغتیا د وزیر په خبره د دغه روغتونونو زیاتې برخې معیاري نه دي او که خپل خدمات معیاري نه کړي نو جوازونه به ورڅخه واخیستل شي. په عین حال کې د عامې روغتیا وزارت وایي پر داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې به یې خصوصي سکتور په روغتیایي برخه کې ډېره پانګه واچوي او په دې هېواد کې به معیاري روغتیایي خدمات پراخ شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سیمې د حالاتو په ریپورټونو کې اورئ چې د پاکستان د سنه ایالت په مرکزي ښار کراچۍ کې له تیرو 8 ورځو د سخت ګرمۍ او تپ له امله تر 1250 زیات کسان مړه شوي دي. په عین حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو رئیس وایي چې د ګرمۍ له امله د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې افغان کمپونو کې هم یو شمېر کسان چې مېرمنې هم پکې شامل دي مړه شوي دي. نور تفصیل د ذبیح الله شفق په ریپورټ کې اورو.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې له 13 ورځو راهیسې سخت تودوخې او تب د ښار د بېلابېلو سیمو په افغان کډوالو کیمپونو کې لږ تر لږه شپږ افغان کډوال وژلي او ګڼ شمېر نور د جلوهلو له امله د ښار په ځینو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې میاشت له 6 نیټې راهیسې کراچۍ او د سند ایالت نورې سیمې لکه حیدرآباد، لاړکنه، سکر، شکارپور او ټټه سختې ګرمۍ رانیولي، چې په نتیجه کې تر دې دمه د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تر 12500 زیات کسان مړه او زرګونه جلوهلي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د سه شنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخې درجه ټیټه وه، خو سربېره پر دې د ښار په بېلابېلو برخو کې د تپ او جلوهلو له امله 30 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جناح، سیول، لیاقت نېشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. له بلې خوا په سند ایالت کې د افغان کډوالو رئیس حاجي عبدالله وایي چې د کراچۍ ښار په ځینو افغان کیمپونو کې ګرمۍ افغان کډوال هم ځپلي چې تر دې دمه پکې د مېرمنو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
ګرمۍ کې خو تقریبا شپږ کسان، یعنی په دې ګرمۍ د لاسو وفات شوی دی. هغه هم تقریبا 2 شپېته 5 شپېته یو څو سلور کسان مخکې په دغه 2 ورځې کې یو دوا بیا هم داسې وفات شوی ده. د کراچۍ کې په دې علاقه کې مونږ د افغان کې موجود او قیم آباد، سورابوت، دا میټریل په دې علاقه کې شپږ کسان ځانونه د لاس ورکړی ده. تقریبا په 8 ورځې کې سخت دلته ګرمي و.
حاجی عبدالله زیاته کړه چې له 13 ورځې راهیسې په کیمپونو کې د ګرمۍ تر څنګ د برېښنا د قطع کېدو ستونزه هم ډېره شوې، چې له امله یې خلک د اوبو پر کمښت سربېره له یو شمېر ستونزو سره لاس و ګرېوان دي. په 13 ورځو کې په کراچۍ کې تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 2 سانتیګریډو پورته ښودل شوې، چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمۍ انګېرل کېږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستۍ کې د ګرمۍ له امله د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ګڼ شمېر سیمو کې د برېښنا د بندښتو پرچاوي لړۍ زیاته شوې، چې په پایله کې د روژې په میاشت کې له غوسې او تشدد ډک لاریون نه شوي چې دا لړۍ لا دوام لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د ګوانتنامو زندان د بندولو د چارو نوی مسؤل معرفي کړ. لی ولوسکی به د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه د ګوانتنامو محبس د بندولو لپاره د اوباما د ادارې کارونه څاري او د پاتې بندیانو دوسیې به هم څېړي. فرشته جلال زی په ریپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل لی ولوسکی به زموږ د هڅو مشري کوي، څو په مناسب وخت کې د امریکا د ګټو او د امریکایانو امنیت ته په پام د ګوانتنامو پوځي زندان وتړل سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی به له ګوانتنامو د بندیانو د انتقال، نورو هیوادو ته د هغوی د سپارلو او په زندان کې د پاتې کسانو د قانوني او حقوقي موقف د څېړنو مسؤلیت لري. د ګوانتنامو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مخکنی ځانګړی استازي تیر کال خپلې دندې استعفا وکړه او دا چوکۍ له 13 میاشتو راهیسې تشوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2009 میلادي کال کې د ګوانتانامو زندان بندولو ته په خپلو کاري پروګرامونو کې اولویت ورکړ. د امریکا کانګرس د ولسمشر اوباما دا پریکړه رد کړه چې د ګوانتانامو بندیان د امریکا په خاوره کې محبسونو ته ولېږدول سي. د ولسمشر اوباما ادارې له تیرو څو کلونو راهیسې له ګوانتانامو څخه بندیان په تدریجي ډول نورو هیوادو ته لېږدولي او یو شمېر یې خوشې کړي دي. په ګوانتانامو کې اوسمهال لږ تر لږه 116 تنه بندیان دي. په دې کسانو کې یو خالد شیخ محمد دی چې پر امریکا د سپتمبر د 12مې د تروریستي حملې د پلان اساسي طرح ګڼل کیږي. د ګوانتانامو زندان په 2002 میلادي کال کې پرانیستل سو چې د القاعده او طالبانو مهم غړي او نور هغه کسان چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادو کې د تروریستي فعالیتونو په تور نیول کیږي پکې ساتل کیږي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو او رئی اتنی بجې شوي دي. له سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ټاکل سوی چې په مسکو کې د افغانستان د حالات په اړه نړیوال کانفرنس جوړ سي. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی انتحاري حمله وغندله. د حکومت اجرایي مشر په پروان کې له یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو سره وکتل. د افغان پوځ هغه افسر ته چې تیر کال د امریکا په ماساچوست ایالت کې له درکه سوی و په متحده ایالاتو کې سیاسي پناه ورکړل سوې ده. د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د رسیدو لپاره د خبرو وخت یوه اونۍ تمدید سو. د اندونیزیا په سوماترا ټاپو کې د یوې پوځي ترانسپورټي الوتکې د لوېدلو په پیښه کې د مړو شمېر 130 ته لوړ سوی دی. په یمن کې لږ تر لږه 1200 بندیان له زندانه تښتېدلي دي. د اوکراین حکومت له نن ورځې د روسیې د ګازو صادرات بندوي. او د یونان د اقتصادي ژغورنې د پلان په اړه به نن هم خبرې وسي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه همدې کې روان ورځ تیر شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسیدونکي ته ځانګړې کړې ده. دغه کس چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي چې څو ورځې مخکې محلي پولیسو د دوی د کلي له جومات څخه څو کسان وړي او ډبولي دي.
مشکل همدغه دی چې تقریبا یو هفته مخکې د موږ د مسجد نه تقریبا یو کیلومتر لرې داسې یو ماین انفجار وکړ چې په هغه کې محلي پولیس ژوبل شوي وو. بیا موږ د مازدیګر مانځه ټیم و ساين وخت کې تقدیر یې کېده چې موږ مانځه ته ودرېږو چې محلي پولیس راغل. موږ د قضیې نه هم خبر نه وو. نو دلته د مسجد کې چې څومره خلکو تقریبا اتلس کسه به ټول یې ونیول ویې تکول ویې وهل او لاس پښې ترې مات کړې او بیا وروسته ځان سره بوتل د خپل ما شخصي بندیخانه چې لري فندقتان ورته وویل. بیا هلته چې بوتل یوه شپه یې وساتل پاس له هغې یې بېرته خوشی کړ. نو موږ ته ویلې چې تاسو موږ سره همکاري نه کوئ. موږ ویلې چې موږ دوکاندار خلک یستو د ورځې دوکان کې یستو په کور کې یستو. نو باید موږ وساتي دولت. نه موږ خو دولت خلک نه شو ساتلی.
چا دا د مالی پولیسو قماندان په سیاګر دولسوالۍ کې
قماندان مشتاق نومېږي.
د مالی پولیسو قماندان دی؟
قماندان دی. وو
د سیاګر دولسوالۍ په کومه سیمه کې؟
د سرخی کلی کې. موږ بوتلو د پندکستان درې ته هلته شخصي بندیخانه ته بوتلو.
تاسو یې موهلې وټاکولې؟
وو ټول د اتلس کس داسې وهلي وو چې دا زه نه وایي نن دوکان ته لاړم. دا یو هفته کور کې وم. نو دا خو کابل کې هم انفجار کېږي حتی فرانسې کې بل ځای کې. د دو خلکو مخنیوی خو په پیشرفته دولتونه نشي. نو موږ به څنګه وکړو؟ موږ په دې امید یستو چې تاسو موږ امنیت ونیسئ. نو موږ تاسو امنیت نه شو نیسئ.
مخکې مې اشاره وکړه چې دغه کسان چې د جومات نه د مالی پولیسو قماندان ویوړل دا تلاس کسه دوی په خپل شخصي بندیخانه کې بندیان کړ. هدف هم د دې شخصي بندیخانه نه څه و. دوی شخصي بندیخانه
ګوره دلته خو موږ ولسوالي لرو ولسوال لرو قماندان لرو. وروسته چې دوی موږ ویوړو د موږ سپینګیري ورغل قماندان ته ویل چې داسې ولسوال ته ورغل. ولسوال بېخي ځان پټ کړ خو قماندان ویل چې د ما د وسې پورته کړ دی. هغه هم داسې یا دې وړې خبرې وکړې.
قماندان د امنیت قماندان
و دامنه قماندان دو سیار بیار که دو که مجرم وایاد جرم ندرلو دلائی منگا قماندان تا دمونگ سپنگی رو وایلی وچه تا دل تا قماندانه تا بمراوستی ونو تا سوالی دا دخپل ما شخصی زای تا بیولی
شخصی زای یعنی هدفم چیه ده؟
شخصی ما کلی تا ده شخصی که قماندانه تا بیولی نو شخصی کلی تا ما بنده چه کمزای که قماندان ده
دل تا ده مالی پولیس پوستا ده تاسو پا کلی که؟
ده من کلی که ده مالی پولیس پوستا ده و
بیا تاسو یې مغ بندیخانه ته عمل ته بندیخانه لري مخکم
نه نه د منګه کله چې سرخی نومېږي د ولسوالۍ پوستا دی دلته مان انفجار کړی هلته پوستا ده د دې مرکز د دې قمندان چې په فندقستان کلي کې دی منګې هلته دیولي وو
بل کلي ته اول ته د بندیخانه چې تاسو ویل په پوستا کې داسې کوم ځای و چې تاسو یې بندیان
نه نه ما ته یو کور کې واچلو
ښه بیا یې د شپې ډوډۍ دار کړه یا څنګه
نه دلته ډېر ووهلو ډېر یعنې چې د اندازې نه زیات دی هلته حتی د بعضې هلک په خوله غوږ یې خوله ولګه غوږ یې پرې پرې کړی دی بیا هلته هغونه
خپله قمندان ده دی هلک په غاړې خوله ولګه
نه د هغه عسکر یې نو ما خپل قمندان ورته ولاړ
محلي پولیس
و محلي پولیس
د دې قمندان په امر
د امر و
نور خلک هم شکنجه کړه
و دا تل از کسان نه در طول شکنجه کرد نوی دیوات پا خواهی خلو ولگه و لغاگی حتا پر پریک
تاسو ولی دو ولایت مرکز تا مراجعه و نکره
و الان دا خلق دا سیده چی کل پا ویر وحشت کدی دا زی چی مزنگ در تا تامیوال اید دا دینا یریگم چی آواز میونه پیجانی دا خبر نه خلق ویریگی خلق ما دا زان سرم حتا دون وحشت خطور کرد چی توک دا زان سرم یاد اولای میشه
وز چه غواره ای تاسو هم داغه کسان چه تاسو
دیکن؟ غفتن هم داغه دا چه آینده که گوره منگ بانده دا پیخه بیا تکرار میشه با او که تکراره گینو منگ تا دولت هایی چه منگ هم دا منطقه خوشی کود دوی تا
منگ داغه مسئله دا پروان ولایت دامنه قماندان محمد زمان مموزی سره در حق ده مموزی سره نو داغه اصول چی دی کلا چه دست چودنه کی گی داغه محلی پولیس سه دول برخورد باید تو کی؟
من نه دا خو دا د خلکو ادعا ده پر صورت مونږ نه ردو که دا خلکو قانوني مراجعو ته مراجعه کړې وای د تاسې د راډیو نه غیر هم مونږ ورشدګي کړې وه هلته عملا دا یو مستری سرک ده د کلي منځ کې ده دا د کورو په خوا کې تیر شوی دا اوس مین داسې دا منطقه داسې ده چې شګه وه یو خاوره وه خلکو دا خاوره لرې کړه مین یې کېښود دا منطقه غرنۍ ده تپزار ده دا تپزار که مینی خودل خخول کلنگ واری جبل واری آواز که دا کورونه دیدی آواز آوری خلق تیاده چه سره کور خواه که تیری که غگ آوری متاسفانه دا خلق همکاری نکنی دی کور مخ که مینو و خلق دا حکومت سلور کسا مینو هل دو شهیدان شل دو تکت کال تا دو شفخانه که پراتی دیدی او پخه قطع شوا دا بلا پخه اندری جماعت دا نو دا خلق دا حکومت دیدی کلی ندی پختین صلاحیت و نلری چه دا مین چار او آسمان نراغه پیریانی که خود ملکو که خود چاکی خود داخل من خودتون حق لرو چه بختنه یا پولیس محلی یا پولیس ملی یا سرنوال یا بل پار صورت کدی ازیاد شوی دی کمی قانی مرزی تاریزه کرده چه منگا پختنه نکره حال تا قماندانی ولسوالی واقع تا بریزه کرده و کمشتاق غیر ظالم و ناروا و نو ولسوال تا بریزه کرده کبی حال تا چه ریزه نوشتی و لایت تا برا غلی و لایت مقام که بریزه کرده
دسته دیم مموزه سیبو بخی دیره بخی نگواره می تاس خبر قطع کم دوی وایی چه منگا لارو ولسوالی تا مراجعه و کرده و ایال تا ایمون خبر چه و نمانه لی تاسو پیگه چه دا دستیم و خلق هم لوستوال طالبانو یدیگی او هم دل تکل چه حکومت که دغس مالی پولیس دوی سره بد چلندو کې دوی ویریږي دوی وایي کله چې موږ ویوړو بل کلي ته او هلته دوی شکنجه کول وهلي ټکولي د یو ځوان په غوږ د قماندان مشتاق په امر یو بل محلي پولیس غاښ لګولی وایي شواهد لرو د دې غوږ پرې کړی یعنی تر دې اندازه اعمال چې کله ترسره کوئ نو تاسو به قانوني کوم چلند دوی سره وکوئ
پر صورت منگا پیچ صورت خپل پولیس خود سره زنه بریدو دا خلق که چه دا اوس منگ خبر ده تاسیل طریق خبر شوی اقلا که دا خلق و لسوالی که چه دوی عریضه نو افسن و ولایت تاوی مراجعه کری و یو دلغ اوس خو افغانستان دروازی وازی دی ده طول و مقامات و خلق رسی افی جمهور تا دفتر رسیده لیشی دا دی وزیر داخلی دروازه دی مدوی سارنوال دلتا ولایت مقام دا دی منگا دلتا دا دی پروان خلق شاهدان دی چه هر سوک دی منگ دفتر تا داخلی دلیشی دی کیس شک نشتا دا چه وست تاسی طریق نوی چه ما وقت بانی غاخ لگه ولیدن و منگ بسو کزخو نوست منگ علم غیب لرو نه قومندان مشتاق مې ته گزارش وکړه نه دی ولسوالۍ نه کوم راپور راغلی نه د خلکو ما ته زنګ وهلی نو که دوی غواړي چې دا مسله قانوني بررسي شي موږ قومندان ته جزا ورکړو یو ځل دې ما دفتر پورې شي دا خلک ما پېژني زه هغه قومندانان نه نیمه چې هلته مداره وکړم مسله تمیزه خبرې وکړم که قومندان سرکشي کړي قومندان ته جزا ورکړم که نه خلکو ته به عذر وکړو چې دا تاسې د قلم یو دومره خو حق لرو چې تاسې موږ ته یو خبر خوراکي چې دا زموږ د کور په مخکې مه راځه مشکل ده ټلیفون د اوس خدای تعالی
یعنی همکاري وکړي تاسو سره
اصلا مونږ دینه خو نه غواړو چې ملا عمر د لاس نه تړلی راولي مونږ ته اجرا کې طالب قومندان اصلا یو ټلیفون دې مونږ ته وکړي چې دغه لاره کې خطر ده د خلکو نه مونږ توقع ده د اوس خو مونږ پیغو خامخه دواړو طرف نه ملت ضربه خوري دواړو طرف نه ملت تاواني ده که عسکر د یقین د کلو باندې دي که طالب د یقین په کلو راځي اوس طالبانو اختار ورکړی دي مغه شاګرد دارالمعلمین ته چې دا دارالمعلمین تاسو وتړئ کني مونږ تاسو باندې ډزې کوو اوس دې کې به څوک مقصدي دا سپینګیری راټول شي خل راټول شي تعلیم مخری ولې نشي دی عقلا د دې پیغام خدا وحشت و دا ناروا دا ټول د دې عقلا طالبان چې دا جنگي او هدف خو بل دي د دې هدف څه ده عقلا خلق د دې مخونی شي خلق دا قوت لري مخکې رئیس جمهور ویل شي دا سترو ټانګو توپ دا خو یو نمایش د قوت خو خلقو سره ده چې خلق موږ سره همکاري وکړي طالب څوک نشي راځي خو دغه وطن خلق دي پاکستان په کې نشته د دې ولسوالۍ نه غیر د ولې ولسوالۍ سره هم نشته پکې ټول د مغه کور کلی خلک دي خلرونه او کاکاګان ټول دکانداران دي بچی دغه چې خدای ورته ناروا په مخ کړی ده هلته توپک اخیسته خپل کلیوال وژني هدف مې دا و چې موږ دغه رابطه باندې که خلک مشکل لري دا دروازې خلاصې دي موږ کولی شو که چېرته موږ دومره بې انصافه هم نه یو چې اوس هغه دا قومندان دې هر څه وکړي او موږ به همداسې ناست یو داسې بې کفایته اداره نه موږ غواړو نه یې منو موږ خپل هم انسانان یو د دې په خاطر چې دا وطن د مسلمانان یو د افغانستان خلک چې دا اداره ټوله د مجاهدینو اداره ده موږ کوشش کوو چې خلکو ته قناعت ورکړو
بلکل دوی څه وخت تاسو در شي مموزه صاحب
اختیار او خدمت کوم
یعنی ژمنه کوي چې دغه موضوع به تاسو جدي بررسي کوي
او دوی چې زه دا خلک ما پیژنم چې زه د چسوخ سرکشي چې کوم سوالو که قومندانو که موږ پر پولیسو پر مربوط سره د مال اصلان دي زه ورته کار خبره کوم په دواړو سترګو
او کور ودان مموزه صاحب داوسلی نم ډیر تشکر ورځم په خیر تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم ستاسو د روغتیا په هیله د بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېدی زموږ یو شمېر دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه او ستونزې شریکې کړي دي نور منظر روم د دغو دوستانو پیغامونه به واورو
السلام علیکم د روزګار نو ولایت په چارچینو د ولسوالۍ هم مردا اشرف غنی ته تهران تي چې زموږ د چارچینو لار بند ده ټول څلور تنزلارې ده ټول زموږ ته یو دغه کې ریو ای دا مریضان موږ پر کمه وی سو او چیر ولار سو دا زموږ یو مرګ مردان نه لرو نه چې په خانه سره یو لار ای لدی چې نه څه نه دلین موټر سره ټول بند دي زموږ را تهران دی وسلام
زه عمر کوچی د زابل ولایت څخه خبره کوم کوم چې دغه پرولونه چې پر دا روډ روان دي په دا دېرش کاله دغه سره کوم پرولونه زما نه په یاد کېږي چې پر روډ لول د کابل خواته روان دي ایا موږ نه پوهېږو چې دا پرولونه په کومه خواته ځي نو سږ کال چې زموږ مالداري لرو په نورو کلو به موږ پنځلس خرواره پرول ورته رانیو سږ کال موږ دېرش خرواره لا څلوېښت خرواره به رانیسو کفایت کې وکاوو نو ایا دغه معلومه چې دا پرولونه اوس دا ټول روان دي چې دغه پرولو پته نه لګېږي چې دا کومه خواته ځي دا معلومه موږ څه کوو دا پرولو بیا موږ ته له خارج ولسمشر راوړي که به د کومه که به دا مالداري زموږ ته ختمېږي په دا رقم خو سږ کال وچکالي ده شی نهشته پرولونه اوس لا غواړي هغه پر روډ باندې پورته دغسې پرولونه په موټرو کښې روان دي چې دا دېرش کاله زما نه په یاد کېږي نو موږ د ولسمشر هیله کوو چې دغه پرولو دغه وکړي دا پرولونه به نو موږ دا مالداري څه په کوو د کندهار ولایت دغه علاقو ته لوړ روان دي وس
زه د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زموږ د روزګان د شهیداساز ولسوالۍ لارې هم تړل شوي دي چې دلته هېڅ هم نه پیدا کېږي نه غوړي نه بوره نه پلمېټ هم په دغه پشان چی چه هم دتن پیدا کیجی مرد دکتر اشیفانی صدا اوخنا ده چه مرد روزگان ولایت چاچونو ولسوالی شهید اساد ولسوالی ته توجه وکړه ځکه چې دغه لار زموږ تخلاصه کې په دې روژې مبارک موږ یې چه هم نه لرو. فقط السلام
غزنی والا د اجستان ولسوالی کې ډیر بد حالات دی. لارې بندې دي، اعمالات نه کیږي. د ښاغلي جمهور رئیس اشرف غنی او ډاکټر عبدالله او انجینر محمد خان او د غزنی والي څخه هم دا هیله ده چې دا لارې خلاصې کړي. د مالستان لار او د ناور لار ډېر بد حالات دی. مریضان په یو خوا هم نه وړل کیږي، کلینیک کې هم ادویه دوا نشته. خواهشم دا دی چې د اجستان غم وخورئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د بلمغاب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ په بلمغاب ولسوالۍ کې د حکومت او د طالبانو څخه موږ ډېر په ازادي چې زموږ خلک چې موږ نه بازار ته پرېږدي نه زموږ کارونه کې دوکانونه مو ټوله کول چې موږ څه وکړو موږ چاله څه.
السلام علیکم. شهرباز خبرې کوم. د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ د مقبل نه تماس نیولی دی. بیګا ورځ د ټولو طالبان راوختي پاکستانه چکپنی اچول دی. اردو پولیس سربازان لټور باید نهری کنډو باندې بس پوسټي واچولې شي. د اشرف غنی نه دا خوښ لرمه چې را دي شي بس دلته یا پښتنه وکړي. د پاکستان سره دی پښتنه وکړي. ولی طالبان را لګي او د پکتیا والی نه دا خوښ لرمه چې بس جدید دی د پوسټي مخنیوي دی وکړي. د نهری کنډو باندې سرحدي پولیس دی واچي. وسلام او احترام.
زه محمود الله دنه شول سوالی تاسو سره په تماس کوم. زه غواړم چې د مور په دغه باندې بحث جوړ شي. دا چارواکي راوغوستل چې کدا کوکنار حکومت باندې کې دوه بیان چې دوه بیان په نامه دی دا چې باندې شي د نیشت ولسوالۍ نوم په تاریخ کې ورته شي. دا حکومت ته سم نیمه پیسې د حکومت چې واخلل شي سم نیمه بیا د دکانانو دي بیا طالبانو ته هم دغه ورکول کیږي. نو کدا ورک نس ولا دا به د دغه ولسوالۍ نوم په تاریخ کې وښتل شي. د کندهار د نقشې سره د دغه ولسوالۍ نوم وښتل شي او په یو کال کې به ټول ولسوالۍ ته دا پروسه وغځيږي. د کشر نسل الفان په دې کیسه په دې کار اخته دي. ډېر د ځوان نسل ډېر سخت شوی دی او چارواکي ورسره شریکان دي. چارواکي وواړي هزار د دوه ساعت کې به ټوله مکمل باندې چارواکي وړل وړپوري چارواکي خبر نه دي او کښته چارواکي نه غواړي چې باندې هغه خپل امتیازات خپل کریډیټ پر دی باندې اخی. والسلام علیکم.
دا ازادي رادیو ټول کارکونکو تارویدونکو ته زه سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. د کندهار ولایت څلور ولسوالۍ کې کوکنار کړه کیږي په دوبي کړه کیږي چې دا ډېر بد کوکنار دی او ډېر بیا نه چې دا کوکنار سره ځي نه ولا د خلک راځي د لیک کښت کوکنار کوي بیا نه چې وسره ډېریږي او د دې پر ځای باندې نه یو پالیز او خربوزه او اندوانه او کچالو دا شان نه پریږدي چې وکړل شي. دا په دوبي کړه کیږي په پاپ اپسلی و اوس په دوبي کړل کیږي چې وبې هم چې خلی ډېر ښه کړلې څاګانې هم چې خلی چې مصرف هم ډېریږي کروندګر هم تبا کړل چې دې هم ګران کړل چې دا یو ډېر ناوړه یو سلطان دانه را کوم عمل شروع سوري دا چلو کال کیږي. دا په شاول کوټ په نیش په لام په ورک ولسوالۍ کې په دې څلور ولسوالۍ کې دا کښت په دوبي شروع شوی دی. چالانه د اوسه هیڅ تباصادي کال شروع دی خلک ولاړ دي کوي چې پر موږ باندې هم کچالو ګران کړل هم ځوانې ګران کړلې هم یې وجهات او ترکاري باندې ګران کړل او هم یې د اوبو څاګانې شوکړې کښته اوبه تقریبا اوس یو نیم سل متره ته دغه شوي. دا هر ورځ اوبه غواړي مصارف غواړي تیل غواړي او هر وخت دوا غواړي. نو زما د بولپور چارواکو سره دغه هیله ده چې د دې مخنیوی وشي. د دې پر ځای باید حکومت په دې کروندګرو ته زړمي او نور د میوجاتو تخمونه او نور شیان ورکړي چې هغه وکړي چې خلک ګټه ځینې واخلي صادرات پیدا کړو واجره دغه وکړو. نو دا کوکنار باید بند شي. ما نه چې او د دې سره بیا نه چې راغلې ده په دې سره بیا نه چې نه اولاده بیا ګانه خلک راځي دلته مینونه هم پټي نور کارونه هم کوي چرکې هم کوي. والسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زین احمد الله عبد القیم د بایغت ولایت د بلمغاد ول سوالین خبرې کوم. زه دا هیله لرم چې اشرف غنی وویل چې زه خدای رس د مرکب زه به ترکان اول په ترکان جوړ کړم تر اوسه هیڅ ونه کړو. السلام.
السلام علیکم زردت سره ته کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د محمد خان کلی شته سره پر لاین یم. زما اول د معروف روډ په اړه د پلاویدامې د ریاست څخه دغه غوښتنه او ارزو ده چې د دغه روډ چې کوم وروره بیخي زیات لګښت لرونکی روډ دی او دې په دې اړه هېڅ نه وایي چې یا جوړېږي یا نه. خلک وایي چې دا روډ جوړېږي، څوک بیا وایي چې نه جوړېږي. موږ غواړو په دغه پلاویدامې د ریاست څخه وضاحت غواړو چې دغه روډ په اړه دغه د یا معلومات واکړي چې د خلکو ستونزې او مشکلات پرته شي یا بله تر هغه هم پسې زیات شي. موږ دغه غوښتنه ده چې باید د پلاویدامې ریاست په دغه اړه معلومات وټول مرکزانو او زموږ ګران وطنوالو ته ورکړي. والسلام به احترام
ګران کندهار نه خبره کوم. حسن د پکتیکا دی ولایت یم، نه د خوشامند ولسوالۍ. زموږ په خوشامند په ولسوالۍ کې ډېرې ساحې پاته دي، ټلیفون د شبکو چې حکومت نشته پکښې کې، یو شی نشته پکښې کې. خلک ټوکر ټوکر دي، خلک در په دره دي، نه سکول شته، نه مدرسه شته، نه مکتب شته، یو شی شکر نشته. کوچنیان لویان ګرده دغه شورې ګرځي، ښارو لوی لوی ښارو ته ولاړ شي، زما پلاسټیکان ټولوي کورونه باز کې لدوږي، ولاړ شي یا جلال آباد ته ولاړ شي یا کندهار ته ولاړ شي یا چیرته ولاړ شي. نه نه لویان یې مزدوري کوي، خو هغه مزدوري نه پیدا کېږي. کوچنیان یې پلاسټیکان ټولوي، ټول تک تور دي بد اوبو باندې. نو دا به خیر وزن دي، اوس څه وخت سمېږي، څرنګه به سمېږي؟ دا چې ښه مرام ته ورسېږي او لویان چې بیا به نو دوی راکېټ واخلي، بیا به نو د طالب په نامه باندې ځان مشهور کړي، بیا به نو طالبان شي، بیا به نو ځوان ملګري جوړېږي، په وطن کې به پټاونه کوي. نو باید چې ډېره پاملرنه ورته وشي او دا کوچنیانو ته سکول مدرسې جوړې شي او دوی خپل تعلیم زده کړې وکړي. ډاکټر عبدالله او اشرف غني ته زه ډېر سلام وړاندې کوم، چې باید د غني ته ډېره توجه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم، زه د ورزګان ولایت چاچنډو ولسوالۍ څخه محمد هاشم خبرې کوم. زموږ په خوا کې بیسین خدا استاد وشي په بازار کې د دا ډېر کمزوري زده مخابراتي افغان بیسین مخابراتي شرکت ګډونوال سره هیله کوم چې دلته یو بله سمه خدا راوي. دا خدا چې زه ډېره کمزوري ده، اوس په دې څو وخت کېږي کرارې بس د اوو بجو د مازدیګر د اوو بجو سه بس کرار کار پرېږدي بره باندې در ساعت څلور بجو پرې. هیله ده چې دغه مشکل به راحل کړي. دا خدا چې ډېره کمزوري ده، خلک پر ډېر دي د ورځې بالا بس کار نه کوي، پلا پلا کار ګرځي پر مخ پرېږدي. نو بس د خلکو د ډېروالي د لاس هغه مشکل لرو. هیله ده چې دغه د افغان بیسي مخابراتي شرکت ګډونوال دغه زما خبره واوري. السلام علیکم.
سلامونه امنی کې هیلې مې ومني. زه د کندهار ولایت نه شفیق همدرد صاحب سره په ناست کې یم. د دغه نوي حکومت لویه تحفه چې موږ ته راکړه، هغه تحفه همدغه ده او ټول ملت هم ورڅخه خوشحاله دي چې سخت اقتصادي بحران او سخت اقتصادي مشکلاتونه راوستل. او هر یو د خپل کاروبار، د خپل دوکانداري او د خپل خاري څخه بېزاره دي. زه هیله کوم د محترم رئیس جمهور اشرف غني صاحب څخه او د محترم جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه چې دغه اقتصادي بحران ته د قرآن په لحاظ پام وکړي او که چېرې تاسو دا حکومت نشي کولی پرېږدي او بل چا ته استعفا ورکړي، بل چا ته وسپاري. وسلام.
السلام علیکم، ګل احمد د کندهار د ولایت څخه په تماس کولم. سلام د محترم رئیس صاحب، اجرائیه رئیس صاحب جمهور اشرف غني صاحب څخه خواهش کوم د کندهار لوی مسجد جامع عمر په شیدان چوکی چې موقعیت لري، دا څومره ډېر عمر کې چې دا مسجد جامع فعال شوی دی او دا مسجد جامع دروازې د ټولو مسلمانانو روز په مخ بند دي. رئیس جمهور څخه خواهش کوم چې دغه مسجد جامع فعال در اخلاص کې چې ټول مسلمانانو ورونه په دې مسجد جامع کې بعد لمونځ کې. دا مسجد جامع ډېر عمر کې چې فعال شوی دی او فعال شوی دی. دا د مسجد جامع تر اوسه دروازې مسلمانان ورون یو لم المن نسی کوله، دروازې بند دي. محترم رئیس جمهور صاحب خواهش کو چې امر دی وکي چې د کندهار لوی مسجد جامع باید خلاص شي، ټول مسلمانان ورون المن وکي. مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم، زه محمد د کندهار ولایت څخه خلاص را پرېږم. زما نظر دا دی چې دغه بندیان چې افغانستان کې بندیان دي، دغه په زرهاو زرهاو، نو دغه بندیان چې دې تاسو وایي د حکومت مشران وایي چې وای موږ د بشري حقوق په بایکو دا څنګه بشري حقوق دي چې په افغانستان کې دوه نه ډېر بندیان دي آیا دغه چې شپارس کاله یا پنځلس کاله قید دي د دې حق نه لري چې د خپل زوی یا د دې مېړه یا د ورور سره وګوري آیا دغه بشري حق دی چې دی د خپل زوی سره خلو خلو نه شي دلی او دې وای موږ بشري حقوق په بایکو بشري حقوق دا دي چې دی د زوی پنځوس کاله دغه لس کاله او شل کاله کښې نه وي دا خو بشري حق نه دی خو باید د خپل زوی د خپل مېړه سره دا شل خو باید وګوري یو دا پوښتنه کوم عبد الله په کلام کښې ده سپینسري وو نیونیان وو کوشنیان د خلاص دي آیا د دوی په دغه قانون کښې کوشنیان هم بندیان دي سپین ژري هم بندیان دي نیونیان هم بندي دا څنګه بشري حقوق دی اخره خبره دا کوم د د خپلو مشرانو څخه دا غوښتنه غواړم چې آیا دغه بندیانو ته د دغې مشت حیوانانو په سترګو وګورئ د هغو څنګه پر وخت باندې خوراک ورسره کېږي دغسې درملنه کېږي آیا زه دا غواړم چې د دغو بندیانو چې هم داسې درملنه وکړي د باغې وشته حیوانانو په سترګو ورته وګورئ وسلام
بله السلام علیکم زرداد سالار یم د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کښې یم زما یوه غوښتنه د نوي والي صاحب محترم څخه همایون عزیزي صاحب څخه دغه ده چې د معروف خلک د معروف د روډ په اړه ډېر نهیلي شوي دي غواړم د معروف د خلکو باور او بیا اعتماد په حکومت باندې یو چل بیا هم ترلاسه شي هغه په دې خاطر چې د معروف د ولسوالۍ د روډ کار باید عملا شروع شي او دغه کار عملا جریان پیدا کړي چې د معروف د ولس ټول اړتیاوې او ستونزې او مشکلات په کښې حل شي
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه اسحاق تاسو دا پیغام پرېږدم چې زموږ د پنځه مشکل دی او هر څوک لرګي ده ته ډېرې پیسې زموږ څخه اخلي او موږ دومره پیسې ته اوسه پرې ګټلي هم نه یي یعنې زموږ د ایله صفایي پیسې یو یا زره افغانۍ دي چې موږ درې میاشتې هم نه کېږي هغه تعویلوو اوس بیا مصرفیت والا را روان دي میلات والا را روان دي چې یو را کوشل زره افغانۍ مسې مالیه اخلي او موږ تر اوسه پرې درې میاشتې کار نه دی کړی موږ په تېلو باندې دوه لکه افغانۍ مسې کړي دي یو لکه کوشل زره افغانۍ مالیه غواړي نو موږ ستاسو هیله دا ده چې تاسې باید دغه مسؤولینو ته امر وکړي او دا ټول خبرې تر مسؤولینو پرې ورسوي چې دغه پیسې لږ کړي او دومره ظلم نه کوي ځکه چې نو موږ دلته له کاره کېږو او موږ دلته به کور شو نو وسلام
السلام علیکم زه نثار احمد د کندهار ولایت د جړې د ولسوالۍ ته خبرې کوم د کندهار ولایت د جړې په ولسوالۍ کښې دلته خلک د ډېر غټ مشکل سره مخ دي دغه مټسکلان یې پر خلکو بند کړي دي نو خلک خپل خواري او غریبي نه شي کولی زموږ د لوړ پوړو چارواکو ته دا غواړو چې د مټسکلان ژر د ژر ایله کړي ځکه چې اوس خانان خلک دغه ضرورت نه ورته لري موټر چلوي او د خواران غریبان خلک دا د مټسکله وس نه لري چې رانیسي که لرې هغه یې نه شي راایستلی نو خامخا خو زرن چې موټر دا شی سړی نه شي پیدا کولی زموږ د لوړ پوړو مشرانو ته دا غواړو چې دا ژر د ژر ایله کړي وسلام
زما پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه باید وه ډاکتر صاحب اشرف غني وه ډاکتر صاحب عبدالله ته وو نورو منصبینو ته ورسېږي چې د دوی د ریاست جمهوري په وخت کښې د کاندیدۍ په وخت کښې خلکو خپل وینه پر ورغیو واخیستله دوی ته رایه ورکړه او دوی وعدې ورکړې ملت ته د اسلام د افغان د مرګ په نامه نه اسلامیت معلوم دی نه افغانیت معلوم شو نه مرضي معلومه شوه د بادغیس د ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ څخه زه خبره کوم نن ورځ پر مظلوم ملت باندې لکه یزیدیانو چې اوبه بندې کړې وې ولې یې بندې کړي دي اردو وو ولسوالۍ وو په لوسو ګردو که دغه د اسلام د افغان طریقه وي خو یې انجام ورکړي که نه یې نو دا مظلوم ملت غږ دي دوی واوري که نه اوري خدای خو یې اوري ورځ عشر خو سه که مسلمانان دي خو سم د اسلام رفتار دي وکړي که مسلمانان نه دي نو خلک دې کور کښې چې باره خلک په ځان وپوهېږي نو زما پیغام دغه دی سل په سل کښې به دا پیغام باید ورسېږي السلام علیکم
زه سمتله خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه پکتیکا ولایت کښې بېخي د خلکو مشکلات نه حل کېږي بېخي اداري فساد بېخي په ښکاره روان د ولایت نه والي لري نه قومندان لري نه هېڅوک لري هېڅوک داسې نه شته چې چا ته ورشي او هغه سړي ته زړه وکړي او هغه ستا کار وکړه او ستا اجراحت وکړه وروره که بېخي زیات مشکلات دي وروره خلک یې په بدویو سره ککل کل وروره که هېڅ رسیدګي د چا مشکلات ورته کېږي نه وروره جانانه دې په خاطر چې خلک اکو غواړي له حقه چې وروره جانانه حق ترې لاندې کوي او باطل ترې پورته کوي سرمایه داره سړی همېشه کامیاب ده چې محکمه تم تیار ده سرموالی تم سرموالی انده په ګټه ده محکمه مجد په ګټه ده سرمایدار سړي په خاطر دي غریب سړي هیڅ څوک نه وري ولایت رهبری هیڅ اراده دي دین لري چې اداري فساد ورکه زموږ غوښتنه د ازادي راډیو له لارې چې د لاسرپنی چې دا ده چې هغه ورځ چې تا اوله لوړه کړله او لوړه دې اخیستله او تا ویلې زه به اداري فساد پوره کوم یعنی هغه لوړې د هغه شي سره له کوم قول چې تا الله تعالی له قرآن سره کړی دی هغه سره په ټکر کې واقع کېږي که چېرته ته دغه هغه نه کې ورک نه کې او دا فساد مخه ونه نیسي دا دې فساد مخه ډېر اسانه نیول کېږي که څوک اراده ولري وسلام په احترام
که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې یا شکایت لرئ او وړاندیز او نظر لرئ او غواړئ چې د ازادي اورېدونکو د خبرونې له لارې تر مسؤلینو ورسوي نو کولی سئ هغو شمیرو ته زنګ ووهئ چې د خبرونې په پای کې درته اعلانوو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.